شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1
آزادی رادیو آوریزه امید زهیر مالیم پروانه خبری پروگرام که با پا کابل که دهلی هونو دو پر ایباد زید نریوال و غبرگونونو او ده طالبانو لنوی و سرگندونو خبر شوی خلومره لند خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په کابل کې د اهلي هونودو پر عبادت ځای پرونی برید غندي. ښاغلي بینټ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سیکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلي بینټ زیاته کړې د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. په کابل کې د اهلي هونودو په ګوردواره په پرونی برید کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د زابل اړوند د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ د ټکر په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې دي، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې دي، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لاره ډیری ترافیکی پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی خول کیږي. پرونه وړ مورز هم په هلمند کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو تن مړ او دولس نور ټپیان شوي دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په روسیو کې نیول شوي دي. د جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو په وړاندې یوه له جنګیدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې، خو طالبانو د دفاع وزارت پرونو ویل الوتکې ته د تخنیکي ستونزو له کابله ناسته ورکړل شوې وه، خو د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا ورته اوراچول شوې او دوی له سیمې تښتېدلي دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون شنبې وویل چې د سیلابونو ویجاړۍ هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لالهنده کړي. که څه هم په بنګلادیش کې وخت ناوخته سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کې فدوه ساحو کې سره راغونډ شل او د رومان راتوشینی پر مړینې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 کال کې د غرب پلوه انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه اصلي رشکلن فعال د جون میاشتې پر نهمه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې د دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډې کېښودې او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې راتوشوني عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوي وو. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ، ادرس مو azadiradio.com. طالبان مانی چې په کابل کې د اهلي هونودو پر عبادت ځای د برید پر مهال لازم امنیتی تدابیر نه ونیول شوي.
د تکرار مخنیوي به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
شنیان خو مشور زنانو ته لاسر واچی پیریی بیزتی ورسیی.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او د اوکراین جمهور رئیس پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له پیل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کې فوتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د رواني خبري ټولګي دویمه نیمایي د زده کوونکو لپاره ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت ته جلا شوې ده. د هند په نوې ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپارل چې په کابل کې په پرونی حمله کې لټپ شوې او سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردواري حمله کې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو د عکس العمل سربیره پر دې حمله کې د طالبانو یو سرتیر او همدارنګا یو اهلي هنود افغان ووژل شو.
د هند پلازمینه نیوی دیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونی پیښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لیږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ شي. وسلوولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله ترې وی 14 وروسته پایل کړ چې لسیمي د 2 ساعتونو لپاره د دزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایي پېښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. ترته مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حمله سوي دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یو زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځیدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا د سات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دی پاتې. بل مسله دا چې زه په ډیر اوازه وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس ده. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نیوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه شولې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیش وروسته ازادي راډیو ته وویل د دغه سی پیشو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا ده چې لکه کوی دی حقوقو دی خو دی ازادي او د مذهبي چاپیریال تامین لپاره مخکې مقتدابر درلودل خو د جنایتکارانو په داسې وجې باندې حمله وکړه چې طبعاً
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سیکانو پر بله ګوردواره د 2000 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوي و چې په کې لږته لږه 25 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیالې د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی او پاکستان ته تللی د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه، پرونی پر خپل ټویټر باندې لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خپره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او انجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیو کې افغانان چې د سپین بولدک لاره چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار شوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي، د دې مخه ونیول سي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلی سي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه هغوی دغه خپل میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي، څو چې افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابر کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې پر رسنیز محدودیت د اندیښنو په دوام ځینې سازمانونه وایي په روسیو کې پر رسنیو د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان په خوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول تقریبا ناممکن شوی دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یو غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. همداسې یوه پیښه پرون هم تکرار شوی. تفصیلی په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلی دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرمانی په نوم خبریال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلی چې د سکانو پر ګردواره د حملې پر مهال یې له یو روختونه بهر د سکانو خپلوانو سره مرکی وکړي خو دوه طالبانو یې مخاوني ولا او هڅه وکړه چې سوي ویډیوي مرکی ډیلیټ کړي. په روسیو کې د کابل په ګډون په جنو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځانټ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
مخکې له دې نه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکوي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلوماتو ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
روسلغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه پلسګونو رسنۍ باندې سوی پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو نیولو لادرکه کولو او پېجباري جوول لداندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادي تجمن دي او په کار د رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري په داسې حال کې چې طالبانو په کندهار کې د حجاب د تبلیغ لپاره بینرونه راوځړول او هلته خزي لساروي سره تشبيه کړي. د اروپאי ټولنې ځانګړي استاذي په یو ټویټ کې لیکلي چې د خلکو لساروي سره د ورتوالي او دوی سره د ورته چلن ترمنځ واټن ډیر لنډ دی. هغه ویلي چې دا د یو مسؤل مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه وي نه کوي. یو شمېر افغان مېرمنې هم دغه ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته د سپکاوي په نوم بولي. خو د طالبانو حکومت دغه پوسټر ته د ښځو د حجاب د ساتلو لپاره د هڅونې په سترګه ګوري او بیا هم ټینګار کوي چې هغه ښځې چې بې حجاب وي دا پخپله د حیوان لوري ته تلل دي. تفصیلي په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې په یو بلبورد چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغه باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب بینرونو په اړه خبرګون خدلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو لڅاروي سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنز ګام اکثرا لاند وی. غزیات کړه ل دې کړنو څخه هیڅ یو دیو بایزته مشروع او مسول حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپل ادباو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې لڅاروي سره د خزو پرتل کول خزو ته ښکارا سپکاوی ګڼي. یو خزي چې نه یو تل پر راپور کې د امنیتي دلایلو لمخې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمخې نه بلکې د سیاسي انګیزې لمخې معاملې کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه لپاره هم ده. او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخوستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغان میرمنې واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغاني خزي ټول حجاب اغوندي او طالباني حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوي لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزي حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خزو د بهاوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خزي د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی. تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپل د څاروي لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د خزو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د خزو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونو د سیویرودونیتسک ښار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف جګړه روانه ساتلې د اوکراین جمهور رئیس لکیف بهر یو نادر سفر کړی. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا هم پیل کړي.
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سین پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ. هغه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت. د اوکراین پوځ وایي په لیسیچانسک سیمه کې د اوکراینی پوځیانو پر سنگرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچی ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 34 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم ښار په جنوب کې چې د سیویرودونیتسک ښار په 115 کیلومتر کې پروت دی له شمال څخه د دغه ښار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بریتانیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون په سینټ پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل:
موږ نه تایوان، نه کاسوو، نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه، خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیویټ آراخامیا له امریکا ژغ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له درېدلې حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنسلون کې افغان مسافر له هم د پاکستانی عسکرو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافر سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني او آن مرمنې هم تلاش کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزو د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستاني لوري سره حل کړي. تفصیلي په دې راپور کې
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند، تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیز رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوی برابر کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سر سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم دغه ظلم د شروع زموږ زنان وهي په ډنډو په چلاخو زموږ په جوړي وي په دورځي په سوو انسانان کې بیراني شي زړونه کې خراب شي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده د دې خو اوري کده خو اوري په سوو انسانان ودا سره ټک المرته درولې دي په لین کې
پرونه پر دروازه خدای کو پر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د ظلمي شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجرو د خمو شروع چنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنز د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کې دي، وزارت هم په لاس پکار دي، یو هیئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانوي او اوسنوي ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکو پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندل پانی په شودلو سره تګراته کولای شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.9.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ
پا په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو چې اوس له دندو ګوښه شوي وایي د ژوند بد ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکو بې وزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیلې په دې راپور کې.
یک
تفل دارم اما متاسفانه با وام رسیدگی کده نمیتونم. شپږ وسکلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوزیانو څخه ده د اوس بیکاره سوی او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نو موري د امنیتی ستونزو له امله نه غوړي راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي رادیو ته وویل چې لدی مخ کې په میاست کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دی اندازې تنخوا د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله، خو اوس دا او میړه بیکاره دي او ان د خپل وزنی ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري. د دې خانه پوزی میرمن په خبره امنیتی او اقتصادي ستونزو له روحي پلاوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړی ده. تازه د سر صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سری میاست ټولنې په یو ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتیدونکو بیوزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپل لومړنۍ خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ پر سوي پکې ویل سوي چې بیوزلۍ په ځنګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې اغیزمن کړي دي.
وخت کې طالبو آمده به یې طرف ما بیکار شدیم.
پنځه وسکلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړې دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پسر کې هم ستونزه ده، نو په مایت لرو او نه فون پلسه چې ماشومانو ته پرې رسیدنه وکړو. ورځ په ورځ به تره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5000 افغانۍ نه لري چې ترکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سری میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 1 میلیونه سویسی فرانک غوښتنه کړې ده.
او سم ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه اړیکې نیولې ده. د ګرمسیل ولسوالۍ کې روډ ډېر سخت وشکلی ده. د تیل ډیزل په 210 کالداري نو موږ بزګران او کروندګر نس کولی چې تیل رانی سور. دغه پیغام راته نه شرکاس منه.
زنا زیر احمد د هلمند ولایت نستا سره په تماس کیم. زما د اسلامي امارات ولا صدا غشتنه ده چې د شان ارزانه کی د خدای د پاره ارزانه کی. پر دغه دکاندارانو د شلو کالو شی ورته یی منګردی پاغه په د وسپنر خ ورکی د شان ارزانه کی د خدای تعالی سو بیرېږي.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ګران اوریدونکو، زه د کندهار پونتن یو محصلم، غواړم چې تاسو سره د مشکل شریکم. اول د استادانو مشکل دی چې درسونه مو شرش کا ډیر کمزوري و، خدای دې وکړي درسونه مو سم سي. او په دوم قدم کې مو د نالان چې په دغه کې ولاړ دی پونتن په انګړ کې، نو ډیر نالانم دي ډیر تکلیفونه خواري تر سره زحمتونه سره خپل سوي دي نو د 15 شپږ میاشتې له اتن میاشتې کیږي چې وبسوي نه دي نو د مسولین څخه دا د مسولین څخه دا غواړم چې دغه نهلان د پونتن د وبسي او پروچېدو دي چې ډیر مسرپونو تکلیفونه خواري خواري تکلیفونه زحمتونه سره خپل سوي دي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
وخت په کابل کې د سهار 8:30 شوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنوتو پر عبادت ځای پرونی برید غندلې. ښاغلی بنټ نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د زابل اروان دونورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې 15 تر وژل شوي په یو شاجوي په روغتون او د نورې بیا د زابل په ولایتي روغتون کې دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په روسیو کې نیول شوې دي. د جبهې پرون په یو اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه د طالبانو پر وړاندې یوال جنگیدونکو ډلو ګڼل کیږي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږا یو 40 کسان مړ کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لاله هند کړي دي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه به هیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسان د اوکراین د پلازمینه کې فدوو ساحو کې سره راغون شول او د رومان راتشونی پرمړینې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپل مبارزې لامل زیات مشهور شوی وو. د غاسلیر وشکلان فعال د جون میاشتې پر 9 د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. مننه چې ازادي راډیو او په د خبرونې پاتې برخه کې د درسي ساعت خبرونه خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت نننې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په خیر اغلی. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون درسي ساعت دی. په نننې خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو څخه اورئ. پسر کې دوم ټولګي درسي ساعت. په تیر درس کې مو ولوستل چې نوح علی السلام د خپل قوم له نافرمانی وروسته د کښتۍ په جوړولو سره د انسانانو ترڅنګ د ژویو یا حیواناتو د ژغورلو په برخه کې یو ستر انساني مسؤلیت ادا کړ. نن به د ابراهیم علی السلام او د ته د خدای ورسپارل شوی مسؤلیت پر ځای کولو په برخه کې د هغه تاریخي هڅې ولولو. په نننی درس کې ښوونکی هڅه کوي چې د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمېر مهمې سیمې راوپیژني او په دې سیمو کې رامنځته شوې تاریخي پیښې به یو په یو راته بیان کړي. د درس بشپړ بیان لخون کې اورو.
بین النهرین او ابراهیم علیه السلام د ډیرې پخوا زمانې څخه را پدې خوا هغې شنې او حاصلخیزې سیمې ته چې د دجلې او پیرات د سیندونو په منځ کې پرتې دي بین النهرین ورته وایي. دا سیمې چې اوس د عراق په نوم یادیږي زیاتې اوبه، روښانه لمر او خورکشه خلک یې درلودل چې د 2000 کلونو را پدې خوا یې پکې ژوند کوه. لیکنه او کرنه د لومړي ځل لپاره د همدې ځای څخه پیل شوله. د پیرات سیمه کښته برخه کې د سومر سیمه وه. سومریانو د لومړي ځل لپاره ښوونځي او کورونه، ښارونه جوړول. د ډبرو او مسو څخه ځانونه ته لوښي جوړول. سومریانو په خاورینو کورونو کې ژوند کاوه. د څښلو اوبه یې له څاګانو څخه په لاس راوړلې او کال یې په 12 میاشتو ویشلی و. اوس راځو میخیلیک ته چې میخیلیک چیش دی. سومریانو د لومړي ځل لپاره لیک منځته راوړه. څرنګه چې دا لیک درې غوږې میخ ته ورته و نو ځکه د میخیلیک په نوم شهرت وموند او د میخیلیک په نامه مشهور سو. میخیلیک چې د نړۍ ډېر پخوانی لیک و په خامو خښتو باندې لیکل کېدی، وروسته بیا همغه خښتې د لمر په واسطه وچېدلې او په کتابتونونو کې ساتل کېدلې. میخیلیک له راسته لاس څخه لیکل کېدی لکه زموږ پښتو خط چې لیکو. اوس ځینې هغه لوی کتابونه چې پر خښتو باندې لیکل شوي وو د سومر څخه لاسته راغلي دي. په سومر کې مهم ښارونه جوړ شوي وو لکه لارسا، لاګاش او اور. دغه د دې درې ښارونو چې په دغه نامه سره نومېدل اوس دغه ښارونه ټوله وران شوي او یا هم خراب شوي دي، د منځه تللي دي. درېیمې موضوع ته راځو، د بابل حکومت. د سومر پاچاهانو پر خپلو همسایګانو باندې یعنی هم خپلو ګاونډیانو ښارونو باندې حملې کولې او د نورو سیمو به د نورو خلکو سیمې به نیولې. هغوی یو مذهبي لارښوونکي وو، یعنی ځانونه د ښار خدایان بلله او د عبادت ځایونو په جوړولو باندې ډېرې پیسې مصرفولې. د سومریانو له منځه تللو سره په بین النهرین کې نوی حکومت منځته راغلی. دا حکومت د بابل په ښار کې چې د پیرات د سیند پر څنګ پروت و منځته راغلی. د پایتخت خلکو پر ځان باندې د بابل یعنی د خدای د دروازې نوم کښېښو. د بابل معنی د خدای دروازه. دوی پر دغه نوم پر ځان باندې کښېښوي. بابل یو لوی ښار و چې یادونه یې په پخوانیو کیسو کې ډېره سوې ده. همورابي د بابل له مشهورو پاچاهانو څخه و او د بوتانو عبادت یې کوي. هغه پر خپلو ګاونډیو یرغلونه کول، یعنی پر خپلو همسایګانو، هیوادونو، ملکونو باندې یرغلونه کول. خپلو خلکو ته یو قانون جوړ کړی و او هغه د ډبرو پر یعنی پر ډبرو باندې ولیکي او خپلو خلکو ته وویل چې دغه قانون به عملي کوي. د حمورابي قانون ډیر کلک او سخت و. د مثال په ډول د دې قانون په بنسټ کې که کوم زوی خپل پلار وهلی وای، یعنی په چکا، یعنی په سوک، د هغه زوی لاس یې پرې کېدی. که چیرې کوم خټګر یا بنا کور جوړ کړی وای او وروسته هغه کور نړېدلی وای او د کور خاوند پکې مړ شوی وای، نو خټګر هم دغه مړ کېدی، یعنی وژل کېدی. د هیواد حالت ډېر خراب و. پاچاهانو ځانونه خدایان بلل او له خلکو څخه غوښتل چې د دوی عبادت وکړي. د خلکو ترمنځ جګړې هم دوام درلودې. غریب خلک دا جبري کارونه، یعنی په زوره کارونه، د اوږدو جګړو له امله ناتوانه سول په دې جبران کارونه کول او جګړې پکوله. خلک ناپوه او پاچاهانو د دوی له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله، ځکه پاچاهانو یې نکي پوهه او علم درلودې او خلکو یې هېڅ علم او پوهه نه درلوده. نو تر څو چې دوی دغه ناپوهي درلودله، پاچاهانو یې د دوی د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خلک به یې مجبورول چې د دوی عبادت وکړي، ځکه دوی ځانونه په پاچاهانو او په خدایانو ورته تېرول چې موږ خدایان یو. لنډ دا چې په دې وخت کې تیارې ټول ځایونه نیولې، یعنی په دغه ښار یا په دغه ځای کې هیڅ داسې ښه حکومت یا هم د الله پاک د وحدانیت او د هغه پر قدرتو باندې داسې کوم څوک نه و چې راولاړ سوی وای او د الله پاک وحدانیت یې ورته تشریح کړی وای. ټول خلک ناپوه وه او د دغه بابل حکومت مشرانو ځانونه ورته خدایان کړي وه. خدای پاک جل جلاله پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړله او د هغوی د لارښوون لپاره ابراهیم علیه الصلات والسلام د پیغمبر په توګه راواستوي. دغه واقعه د میلاد څخه 1200 کاله پخوا پیښه شوله.
درنو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې ابراهیم علیه السلام په یو خورا مهم وخت کې خپل قوم ته د پیغمبر په توګه راغی. دا هغه وخت و چې پر دې قوم ظالم حاکمانو حکومت کاوه او پر دوی ناعادلانه او ظالم قوانین او اصول پلي کول، خو ابراهیم علیه السلام د حکم کولو لپاره یو لړ عادلانه قوانین او اصول خپل قوم ته وړاندې کړل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
لا ازادي رادیو درسي ساعت ته واګي است. دا تم ټولګي زده کوونکو هر کله راشي. په تیر درس کې مو د مهدی کورنۍ د حکومت سلسله ولوسته او د هارون رشید حکومت ته هم ځینې اشاره وکړې. نن ښوونکی موږ ته د هارون رشید د حکومت کولو او رهبری تاریخي پیښې بیانوي. په دې درس کې به ولولئ چې هارون رشید تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د پراخ حاکمیت ترڅنګ د سیمې او نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونو او حکومتونو سره هم پراخې اړیکې درلودې. د جملې یو له هند او بل هم د فرانسې له حکومت سره اړیکې پاللو. ښوونکی د هارون رشید د درس پوره تاریخ راته بیانوي.
موږ په تیر درس کې هارون رشید بن مهدی ویلي. دغه درس هم په هارون پر تړاو لري. بهرنۍ اړیکې د چین د شینشا او د هندوستان د راجا سره د هارون رشید دوستانه اړیکې وې او همدارنګه د دې سره سره د فرانسې سره هم ډېر ښه او دوستانه اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو په بنسټ یو ساعت یا ګړی چې اسلامي پوهانو جوړ کړی وو د فرانسې پاچا شارلمان ته د هارون الرشید د خوا ورواستول شو. شارلمان د ساعت په لیدو سره ډیر حیران وو او ګمان یې کوي چې په دا ساعت کې پیریان دي. راځو د بهرنۍ اړیکو څخه وروسته پرمختګ. د هارون رشید د حکومت دوره د اسلام په تاریخ کې یو ډیره طلایی او ښه دوره وه. په دې دوره کې مسلمانان د علمي او سیاسي پرمختګ د پلوه انتهایی او شته ورسېدل. د قوت او سرت په او شان او شوکت له پلوه د دنیا هیڅ قوم د مسلمانانو سره سیالي نه شوی کولای. د هارون له برکته په بغداد کې د هر فن استادان را ټول شول، یعنی د هر کتاب، هر موضوع، هر استاد را ټول شو. د امنیت د خوندي ساتلو په لاره کې ډیره هڅه او پوره هڅه کوله. په خپل د دولت کم چارې چې دي دوه چارې څخه څارنه کوله. د ده په ټول هیواد کې قرار قراری و او خلک له هر پلوه خوش او خوشحاله و. د په زمانه کې مسجدونه، مدرسې، روغتونونه، کاروانسرایونه، پلونه او لوی ویالې، داسې نور سړکونه جوړ شوله. هارون رشید علم او هنر ته ډیره پاملرنه درلوده، ځکه نو ادبیاتو، صنایعو او علومو په دغه وخت کې ښه پرمختګ وکړ. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې هارون رشید د 1100 څخه تر 1300 هجري قمري پورې حکومت وکړ. هارون رشید په 1300 هجری قمری کال کې د درویشتو کالو حکومت کولو څخه وروسته وفات شو او په حق ورسېدی. نور د ده حکومت پر دغه ځای خلاصېږي. وروسته تر دې چې څوک راځي هغه به موږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې د ده پر ځای څوک کښېني او څوک حکومت مخته وړي هغه به په راتلونکي درسونو کې وایو.
کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې هارون رشید د خپل درویش کلن حکومت په محل یو بشپړ سیستم رامنځته کړ او د هغه حکومت په محل په ښوونیز او علمي ډګرونو کې خورا پرمختګونه وشول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. په تیر درسي ساعت کې خونکي راته دا وویل چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول وو او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې د افغانستان سیاسي وضعیت او د خلکو ژوند کې خورا تغیرات رامنځته شول. د احمدشاهی تاریخ په دوام به نن دا ولولو چې د احمدشاه بابا مهمې پریکړې څنګه د افغانستان د وضعیت د تغییر لامل شوې او لومړی کار له دې پیل کړ چې افغانستان امن کړي او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راولي.
احمد خان د زمان خان زی او د دولت خان سدوزی لمسی چې په 1922 زیږدیز کال کې چې د 1901 هجری لمریز سره برابر دی په هرات کې زیږیدلې دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسید. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دیندار شخص و د نوموړي په پټکي کې د شاهي سمبول په عنوان وټنبل شو یا ورکېښود. په دې توګه احمدشاه بابا واک ته ورسېدی. نوموړی له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي موخو ته په پام کې درلودل: اول د مرکزي قدرت بیا جوړول او یووالی، دوم د افغانستان طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سیند او هند تر سیند پورې اوږدوالی درلود. احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ. هېواد دې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی وروباشه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل، هغه کومې بې اتفاقۍ چې وې د قومونو ترمنځ هغه یې له منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هېواد په ګټو او تاوانونو سره شریک سي او د هېواد لپاره کار وکړي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو تلپاتې جرګه بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او موخو ته د رسیدو په موخه د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیوه. د خپل ټولنیز دریز د ټینګښت لپاره د خیرشي د اړیکو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لارې کې ډېرې ستونزې وګاللې.
احمدشاه بابا واک ته له رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هېواد اقتصادي حالت په 1914 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 19 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 1914 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه شهر څخه یا د کندهار د شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو محال یا په یو وخت کې د کندهار شهر د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
درنوز د کونکو تاسو د احمد شاهی تاریخ په دوام واوریدل چې د احمد شاه بابا له حکومت مخکې هم د نننی افغانستان اوسیدونکو په کارنه بوختو، خو سیاسي بې ثباتی او بهرنی يرغلونو هغوی خورا ډیر ځپلی وو. انده چې هم دې يرغلونو خلک د دې ستړي کړي وو او دوی دې تزرنخه کاوه چې خپل کښت او زراعت پر پراخ کړي، ځکه بهرنی لهکرو به د حاصل ورکولو په محل د دوی پر کروندو يرغل وکړ او حاصلات به ځینې وړل.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د نن ورځې درسی ساعت په پای کې مولز د کونکو هیله داده چې د درسی ساعت وروسته له کتاب څخه په استفادې یو ځل بیا د کتاب تاریخي پیښې تکرار کړي او د ښوونکي له بیان څخه په استفادې هغو پوښتنو ته ځواب ومومي چې په کتاب کې لیکل شوي. تر بلې ورځې او بل درسی ساعت مو په خدای سپارم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه توان ورسوي تخریب کړي یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19مې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20مې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کېږي. کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه پیښې ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري، د ایسار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ یعنې څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې دا د کنسل کې، هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
او جنې مکتب تا او سبای دا خار کې روانه، قاتل خبر کوي زندگی دا خار کے روانا، چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانا، قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روانا، شد آمد او کیسه زمانا چه سرسری دا آخر که روان قاتل خبر کئی چه زندگی دا آخر که روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خواسن دے آوا شکی دا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان